صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به وهڅوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. ځینې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د بې طرفۍ غوښتنه به په یوه لویه جرګه کې وکړي. د ننګرهار والی په پېښور کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر والټر اف موندل په حق ورسېد. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. ارک په یو بیان کې وایي د پریکړه تېره شپه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث شوی دی. د ارګ د بیان له مخې په غونډه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو د دوارخیزو او څوارخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایی او الزامی کېدو خبره هم یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه کړې چې له افغانستان د پاتې امریکایي ځواکونو وتل د می له لومړۍ نیټې پیل شي، چې د سپتمبر تر 11 به دوام وکړي. د ننګرهار والی وایي د طالبانو یو مهم پوځي قمندان په پېښور کې وژل شوی دی. ضیاءالحق امرخیل تیر ماښام په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د ننګرهار لپاره د طالبانو دا قمندان مولوی نیک محمد رهبرمل و چې دوشنبه ناوخته د پېښور په حاجی کم سیمه کې برید پرې وشو. امرخیل دا هم ویلي چې د مولوی نیک محمد پر وژنې سربېره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د خاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی و ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه دا خبر نه رد کړی، نه یې تایید کړی. معلومه نه ده چې پر دې طالبانو چا برید کړی او نه یې کومې ډلې مسؤلیت منلی دی. د هرات له زندانه 15 تنه ایرانی بندیان خوشي شوي دي. د هرات ولایت د استیناف محکمې رئیس شریف احمد فانی ازادۍ راډیو ته وویل دا بندیان پرون له افغان بندیانو سره په تبادله کې خوشي کړي.
ما تا حال در خوشی 70 نفر تصمیم
مو تر اوسه پوری د اویاو کسانو پاره پریکړه کړی چې د خوشی کېدو په شرایطو برابر دي. د افغانستان د قوانینو په اساس مجازات تعدیلو، ځینې خوشی کیږي او د جنو نور د بند په مودو کې تخفیف راځي.
خوشی شویو بندیانو کې ډیر لس میرمنې هم شامل دي. د راپورونو لمخې ایران په هرات او ځینو نور ولایتونو کې د خپلو بندي وګړو د خوشی کېدو په بدل کې نږدې 2 میاشتې مخکې 409 افغان بندیان خوشی کړل او افغانستان ته یې وسپارل. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اروپای ټولنې ډاډ ورکړی چې له روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت ترڅنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته پیل شوه چې ویل یې د دې هیواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمي چاودنه کې د روسیې د هغو پوځي ایجنټانو لاس و چې په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني اجنټ سرګی سکریپال د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و. د پراګ او مسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په مسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هیواده د وتلو امر وکړ. خو له هغه مخکې د چک حکومت 13 روسي ډیپلوماتان په دې تور له دې هیواده ایستلي و چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. دواړو هیوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغو د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون د اپریل په 19 د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري. د امریکا یو پخوانی مرستیال ولسمشر والټر اف موندل پرون د اپریل په 19 د 93 کلونو په عمر مړ شو. د نوموړي د کورنۍ غړو د هغه د مړینې د علت په اړه څنګه دی ویلي موندل د 1908 او 1911 کلونو ترمنځ د جیمی کارتر د مرستیال همداراز د سناتور سفیر او د ماینسوتا ایالت د لوی څارنوال په توګه کار کړی دی. هغه چې یو مخکښ لیبرال ډیموکراتو پرون په مینیاپولیس ښار کې په خپل کور کې سا ورکړه موندل د 1940 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رونالد ریګن پر وړاندې چې خورا زیات محبوبیت یې درلود ماته وخوړه. او د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. د خبره د ناوالنی وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون دوشنبه اعلان کړه. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړی د زندان روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت ښه دی. بیان زیاتوي چې د ناوالنی په خوښه هغه ته ویټامینونه ورکول کیږي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. ناوالنی له جنوري میاشتې راهیسې له جرمني څخه روسیې ته د ستنېدو پر مهال ونیول شو او اوس مسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره دی کتلای شي او لوستلای شي. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته درته وایم ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org ده. د هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. رویټرز خبری اژانس له ښاغلي قریشی سره د مرکې پر بنسټ دا خبر ورکړی. قریشی ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په خبره د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزي ازادۍ رادیو ته ویلي خبروي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري او د استانبول په احتمالي کنفرانس کې ګډون وکړي. صفي الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات لري.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسالو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د ده په خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پرېکړې په خپله کوي، خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. طالبان وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځنډ د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل په یوه اعلامیه کې وویل تر څو چې بهرني ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوي پریکړې په اساس له افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د مې په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 11مې بشپړیږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکیل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24مه په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لږ تر لږه دوه وروستیو ویناو کې پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نه ګډون له پریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داودزی ازادي رادیو ته وویل خدای چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو د هیله د مختلف اقشارو او د دنیا هم ورنه د هیله د منطقي هم هیله ده چې دوی په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې چیرې دوی اشتراک پکې ونی شي بیا د لاسه دي. امریکا هم طالبان سره جریان کې د تشویقي چې اشتراک وکړي. د قطر دولت هم ورسره جریان کې دی او پاکستانیان ماته ویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان تقنات ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
خالد داودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیه غونډه دی لک پزند جوړ شي. طالبانو د ازادي رادیو د پښتنه بیا بې جواب پاتې کړ چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ز زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې اجمل اند په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نېشنل انټرست امریکایي خبرونه د جمهور رئیس بایدن لخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د استلو پر نیټه بحث کړی دی او لیکلی دی په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن حضور د امریکا درې جمهور رئیسان جارج دبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالد ترامپ له ننګونو سره مخ کړی وو. خو د خبرونې په وینا جو بایدن په تیرو سلویښت کلونو کې د امریکا د لومړني جمهور رئیس په توګه چې زوی په جنګ کې ماموریت ترسره کړی مسایلو ته له جلا لیدلوري ګوري. بایدن روسیو کې اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اداري او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 29 نیټه دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې ټاکل شوی و امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی. نېشنل انټرست لیکي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام له شک پرته چې یو ستراتیژیک بحث دی، خو د لیکوال لیدوري دا ښکاری چې د شل کلونو له تیرېدو وروسته د ترهګرۍ په اړه د امریکایانو په اندېښنه کې د پام وړ کمواله راغله. وړاندې لولو افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په پایل کې په سلو کې دریا ته امریکایانو د دې پریکړې ملاتړ کاوه، خو په 2019 کال کې نږدې 1/3 امریکایانو په دې اړه هیڅ نظر نه درلو چې امریکا په افغانستان کې خپل هدفونو ته رسیدلې او کنه. نېشنل انټرست یاتبي په 2001 کال کې د سپتمبر د 12 نیټې لبریدونو یو میاشوسته په سلو کې یو بیا امریکایانو خپل هیواد کې د دا ډول پیښو د بیا پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې د هغه لسو موضوعاتو په لیست کې چې امریکایانو هغه ننګونکي مسلې بللې وي ترهګري په وروستي ځای کې وه. د نصر پښتون پر بنسټ امریکایان وسله ترهګري زیات د اقلیمي بدلونونو په خپل هیواد کې د جنایي جرمونو بیکاری او نژادي تبعیض په مسلو اندېښنې لري. ګارډین برتانوي ورسپانې هم دروان میلادي کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث کړي او د یو شمیر لوړپوړو متقاعدو نظامیانو نظرونه یې پرې پوښتلي دي. ګارډین افغانستان کې د پخواني پوځي اتشا سایمون ډیګنز له خولې وایي اړتیا ده چې د طالبانو د ځواک ته مهارول لپاره له افغان دولت سره مرسته وشي. د نوموړي په وینا هغه مهم درس چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 1996 کلونو پورې له مودي اخیستل کېدای شي د دې هیواد له حکومت سره د مالی مرستو دوام دی او دا چې د طالبانو د تمویل پراخه شبکه باید ویجاړه شي. خغلی دیګن سیاتی ان که په افغانستان کې هیڅ بهرنۍ سرتیری ونه وسی هم ډیر کارونه شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره کولای شي. د نوموړي په وینا هغه قرباني چې په افغانستان کې ورکړل شوی باید ځای نه شي. په ورسوي کې لوړپوړو افغان چارواکو هم ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ سرتیرو وتل لا دې هوت سره د نړیواله ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. امریکا او ناتو هم ویلي چې له افغانستان سره به مرستې او همکاري تشمن پاتې شي.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې ماشومان ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بس یو بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومانو ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چارته کولې، هغه به ټول وخت د جنگو پاړوې او دلته به ما داسې کوشش کاوه داسې خبرې و نه کړم.
خوند ولري او یو پیغام ولري.
شاعر او لیکوال علمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راته غږیږي.
په دې دوره کې خو د افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسېد، خصوصا فرهنګي ځانونه او ډېر ځانونه واغوستل. یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د لمنځه ولاړ چور سو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعرې هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعرې ورسته ونې وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعرې په اړه نور حال په راپور کې.
د پنځشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعره مینوالو برخه اخیستي وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. د ویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ شامل شوی دی. نن افتخار کوم چې موږ تاسو په هم دې چنار چې موږ فرهنګ شامل ده، زموږ تاسو سایو، زموږ تاسو سوره یو، زموږ تاسو سپېو دی ورته تیرې ځای وو کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسو قدر ده، چنار زموږ تاسو ته او یو غل چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او باندو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوي یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبي سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل
مشاعره، میدان وردګو کې مڼې ګل مشاعره. د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل پوړاندې کولو پیل شو.
دم غنیمت بو یا ګور ادم سب په بیا نیوی، مینا کوا شنا هوا او شنا غنم په بیا نیوی، مینه نن د وخت را زرغونه تر منځه وخت پتیر وی ستا هوا او ستا دم په بیا نیوی، مات بشوی لیوی دشپانو نغمه بغدیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولی اواز ټوپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پرېګ د چټول خلک خبر شنن دي نو مخلمه، پرېګ د چټول خلک خبر شنن دي نو مخلمه، در زم کو سکه دې ټپک وان کو څنګه کیږي، پداس کلی دی پهلم چې در ګوري هم نا زړه ما توم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کای د لاس کرخ کې نه يم بیا هم پرېګ دم دادې قسم سمې کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دو دزی کلنی مشاعری تا دا شعر وړاندې کړ.
ما نغختل خو بس به اراده را یادې دی، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادې دی، او چې هر ځل به مستا د هرې دلو کوشش وکړ جانان هم رډي را یادې دی را یادې دی.
د مشاعری ورسته برخه د سیمایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اترونو ته ځانګړي شوی و چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
او
نور هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې لدی چې خوانځي ته لاړ شي ل کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې خوانځي پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. ل کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي، او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی پر رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوی کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ مخکتنه وشوه په دې اړه نور حل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اته نور یې کیسه ییز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې یې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي، او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومان ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډیر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره نو هغه بلې دورې ته سو. ځینې پکې داسې وو چې کسان چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بل اخره دغه اته کتابونه وی لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ سي. په دغه لوستو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي، او نه کتابونه خزوري کړې دي، او ټول انزوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرې خودل شوې دي چې خپل خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیرته د مغفغانی او پښتني ژوند انزورونه کښل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېرې او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګي دړه د معصومی عزیزي، وری او ستوري د ملالې وقار، شتمنی پښوګانی د سیلې وردک، مرغۍ او مرګولې، او پښتو الفبا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه، او شهزاده او خیاط د سیلې وردک ژباړه چې مصور بنسټ چاپ کړی دی. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې دیارلس کلنه ملالې وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی، وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صف کې دا کتاب لیکلای دی، او اوسم صف کې ما شپږم صف کې هم تیر کال چې ما بیا رخصت پرته مې ورکړ چې دا چاپ کې اوس چاپ شوی دی. ډېر خوشاله یم چې چاپ شو. ډېر غټه کیسه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربان اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړم، زموږ راتلونکی به خرابه وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګوري دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړی دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان د پاره چې کوم ادبیات ایجادېږي، هغه نو یو لیکوال راپاسیږي، یو د ماشوم د ادبیات په نامه باندې یو کتاب ولیکي، او هغه بیا په هغه کې سن نوی مشخص، مثلا د لومړي سټیج د پاره، د دویم سټیج د پاره، د دریم سټیج د درې واړو مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم د پاره یو کتاب اخلي، نو دا هغه سن ته ګوري، په هغه اساس باندې اخلي. نو که سن په پام کې ونی ول شي. مثلا زین نور خصوصیتونه دي د ماشوم د پاره چې کوم ادبیات ایجادي کی داغه حتی ادبی اصول او نورمون او مثلا ژبه او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونی ول شي چې د کم سن د ماشوم د پاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یو او د کی هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغوی لوست وکړي شي نو داغه د پاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي. هغه په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي. په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ پکار دی چې قوي وي. په دریم سټیج کې چې کله ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیمو په ذریعہ باندې درک کولای شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعہ باندې درکې نو په کار د چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم. مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو. مثلا فیبلز یا د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دې نو وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبيات ایجادي کې هغه به اساني لري. مطلب هغه د لوستم کولی شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه کې فکر م کولی شي. البته دا د یو لسکلنۍ نه ورسته نو زه فکر کوم چې د بیلابیلو حالتونو کې چې ماشومان د پاره د بیت لیکل کیږي موضوعات ژبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په زینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصې شوی وایي په دې پکې چې یا بندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګورۍ لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسلې بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا وره یو ستوري کتاب چې خپل ملالې جن وقار کړی د 15 کلن دغه د کتاب د چې و کلن شپ کلن کوچنیان د پاره دی چې هغه کیسه یو ډیره لنډه ده بل ډیره زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه تاریخ کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومې عزیزي کیسې چې دي مثلا اغه بیا طبیعت پاره باندې یو څلری چې تورس پګمې نیمګې سپګمې تندر نیولې او کوچنانو پیګې چې دا ولې د څه سوې ده یو څه نسبته نه غسن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي. نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیلابل موضوعات دي د خژوند لکولو نیولې د چاپریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثال هم اخلاقي پیغامونه هر څه په یو ډیره جانانه فضا کې یو ډیره شاعرانه فضا کې دي خو ډیره بیا غم دی. مثلا ځینې کیسې د وسه دوره او ستوري د سی خاص پیغام نه لري د سی مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې ستوري را لوي دلای دا هغه باید بیرته کور تلل شي هغه ورې لږ سره مرسته کی چې کور تلل شي اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشره شفیقه خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خل دمر ته موږ هغه کیسو تور کو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ سی که پښتو کې پدری. یو خبره دادا دوه معیار دادا چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پوي سي. دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکت ډیر زیات مهمه ده. ځکه چې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملک لغه دا و چې ځینو اروایي مسایل ته پکې پام نه شوې د ماشوم د روان سره سم. مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو جناور سره حسي رابطه لري او د چته دی خوراک ورته دی دا مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیر زیات مهمه ده چې څومره اسانه ای ام فهمه ای او تصویري هغه مرغدي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مک البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې مو پلان دا دی چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 څه دي چې موږ معیار کړو ته پام کوو. خو هغه دوستان چې ګوري یو یې بیا د مسلې ته پام کوي.
کته هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او زینو نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي. خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خويندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپیږي. له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولم. اغلی معصومی عزیزی لمړی لته سپوختم ستاسو کتاب چاپ ده مخکې لدی چې کتاب مو چاپ شي د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکه مطالعه کړې و یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډیر آسان ساده وي او خوندور وي چې ماشوم ور باندې پوسی او د ماشوم د روزنې لپاره ډیر مهمه ده کیسې لیکل ماشومان سی چی خوښوي لکه دغه د هغه د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو سی دغه کرکټر له کومو ستونزو تیریږي څه لاسته راوړنه لري چی خوښیږي څه کمزورتیاوې لري دغو ته م پام کړی و او دغه سی خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري بس دغو شان ته م پام کوو.
اغلی کاملی عزیزی د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي خو ستاسې په کیسو کې ځینې ستاسې سیمه ییز اصطلاحات هم شته ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تریوا ده به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته ځکه سې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول سوی ده خو بله ګټه زه وایم سې دا داسې کوچنیان به خبر سي د لهجو اهمیت دلته مهم ده پکې ځکه سې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو سې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر سي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خو وایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي هغه یې ووایي خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راځي هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي په دې کې ما یوه کیسه ده په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي که لویان مرسته ورسره ونه کړي کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي باید کیسه ډېر اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي ستاسې د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل سوی ځکه دلته خیالي کیسې نه دي واقعي کیسې دي او کوم چې لیکل سوی دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومې ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم خو اوس زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته خو څه رقم کیسې راغلی دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلی دي نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي هغه تر دو د کته سیند ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي او په هغو کې ما فکر نه و کړی زه چا لپاره لیکم اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو بیا راته معلومیږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي؟
زه خو وایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي بیا وروسته چې فکر ته وکړې چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم خیالي کړم واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډیر مهم دی کنه دا چې د ماشوم لپاره خوندور وي
زه خوایم سی دواړه پکې وي ام خوند ولري او م یو پیغام ولري که خوند و نه لري که پیغام ولري بیا چنی تاثیر نه کی او که خوند ولري خو پیغام و نه لري بیا به دونه ګټوره نه وي ما خو یو پیغام ولري لاغم ډیر خوند اخیستل او بل ځینې وخت به دا کوچنیانو ته خپل خوند ورکړي لا هغه بیا ښه وي
ماسومی وای لیکوال چې څه لیکي اول باید خپل د ته په زړه پورې وي ستا خپل کیسې خوښیږي یعنی د یو لستون کې په توګه خوند ترې اخلي کنه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسولیت مو ادا کړی وي
ما ځکه کیسې لیکلې ما ته خپل یم یو خوند راکاو او دغه ما ته څه مهم واغه دا اوسې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې بیا سې څوک به کامیاب سو څوک زورور وو هغه به داسې وو او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې ما ویل سې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رانسي او بیخي جنګ رامن ته نسي ماشومان ته داسې کیسې ولیکو سې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې ما سې په کوچني نه په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټول به د جګړو وې خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي سې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو زما شخصي تجربه هم همدا ده سې هغه ما ته ډېر خوند راکوي او اوس مې هم په یاد دي
کاملې ماسومی د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دی وغږیږي ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات مرغان یا د طبیعت نور موجودات
زه خو پخپله وایم سې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې یو کارګه داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی و دې راته ویل وای یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو بیا هغه پاپړه اخیستې ولو اتې کور ته راغلی نو هغه داسې نه ویل سې دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې او بیا سنوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي خیالي کرکټرونه خوند ورکوي سپوږمۍ وغږېږي ستوری وغږېږي ونه ورته وغږېږي اوبه روان وي دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي
ماسومې په دې مسله کې ته څه وایې
ما ته خو داسې ښکاري سې دغه مهم دواړه دي خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی او دا خو ما درته وویل سې دا د ما خپله شخصي تجربه ده د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سې دغه کرکټرونه یې انسانان نه وو او ځینې ماشومان مې هم لیدلي سې هغه یې ډېر خوښېږي مثلا دوی وایي سې موږ ته د پیشو کیسه وکړي موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي دغسې شیان بیا ډېر د چا په یادم پاتې کیږي او خوندم ترې اخلي
ډېره مننه په پای کې به دا پوښتنه له تاسې دواړو وکړم چې ستاسې په څیر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي
دغه زه هغو نجونو ته وایم هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر نو په دې خبرېده پکار دی او دغه ځان ته کړه کول پکار دی خپله په ځان پوهېدل پکار دی سې یو څه کولی سم خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي او له دې خبرېده پکار دی ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر یا موږ دا هڅه نه وي کړې ځان په خبر کړو په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ما ته سوی وي او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو دغه خوند یې راکاوه او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم
او کاملې ستا خبر ورته څه ده
زه خوایم سې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي بل داسې دوی په خپله ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي څوک اول نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي کومې کلمې پکې راوړي کومې خبرې ورته وکړي څنګه پیغام ولري او سیم پکې مشخص سي دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي زه خوایم
ډېره مننه
مننه مننه
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د ماری ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وګورو چې دا څه وچ په د یاد سوایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل د ورځنیو خاطرې لیکه. نو هغه ورځنیو خاطرې داسې وې چې زیاتره خوب شخصي وې په اول وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسیم کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي هغه جنوې استل بیا وروسته بیا نو استقبال حالت بدل شو. بیا نو خو هر ورځ داسې پیښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پیښې وې، او د انسان تصور لري پیښې وې، یعنی داسې پیښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کې راځي بعضې برخو کې معلوماتونه دي. بیا مې په وخت کې هیواد ما پرېونم لیکل، کله کله زړه درد دی چې ولې کله بم د خلکو هغه احساسات او هغه ولې دل لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعه کې نه راولې، البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزورې نه بدې کې مې هغه مو اضافه کړې دي. باندې حال کې باندې تنظیم د شپې وخت کې مې لیکلی وو، او دغه وخت ترجمانی کې یاره دي لپاره دغه پیښو پر روښانولو کې نورم مرسته کوي دغه شعرونه او تنظیمونه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اخمو لري د جالب هم شي خلکو ته. بل خبره دا ده چې په یو وخت کې چې دا ما لیکلی وو نو په نورو مجموعو کې نور راوښته و دلته ځای وشتل تراشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د یو وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپی کی، بیا به کیږي څنګه به کیږي. خو شمه راځم چې د لیکي هغه د زړه بلاس په میوست په دې باره کې یو د خبرم ده. د ان فرانک دی یو انجلی ده، یو هدی انجلی ده چې د المان په فرانکفورت کې وشده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېدو دوی ولاړ په اسلام اجز و هالند ته، او په هالند کې بیا په یو پټ ځای کې وشېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بلاخره فلمونه جوړ شول، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کور موزیم شو په المان او هالند کې دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي ډېرې هغه دي، او یو ته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پیښو باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله صاحب، زه دغه د ارګ تاریخ اول غمش ولي کابل تاریخ غدي ارګ نه او پرون دینه د جته ورا سواله ماشي ولا تاریخ یو بل شی دا اصلا بشر د مطلب دا نه ده چې په اصطلاح سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي دي. د کابل د شاریانو د هغه وخت حالت ته مور ولې انشاء الله ځکه چې خښ سوي دي، هغه ټول ثبت سوي دي. هیواد صاحب ما چرانم کړی دی، یعنی جنې داسې جنې پېښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوې دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوې دي، په یو بل چا تېرې شوې دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملاً ورغلی یم، لیدلې مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولی دي، او شاعر دی ومه چې د ماتر مخ خلک وژل شوي دي. د خپل په دغه هغه کې څلور والی چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي، له حتمي مرګ نه وژل شوی یم، له حتمي مرګ نه، یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چلیدلی دي په یغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دروخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کورې وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
په وختونو کې خدا خو د افغانستان هغه پسلغه د بحران اخري ټکه چې ورته وایم دغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ د برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستانه ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال هم دغسې، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا دغه د مامورینو، یا لیکوال خو د دولت مامورین و زیاتره، دوی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې و د ټولو. خو دغه حالت چې راغی، بس هر څه له په ټپه ودرېدل، نو عادي ژوند هم د ټولو خراب شو. دما په یاد ارشاد دنګل صاحب د خلیو بخشی دادی شاروالی مخه ته په دغه سرک باندې مخه راغی، ډیر حالت خراب وو، یعنی هغه حالت یې بسم دما یادې څومره، یعنی نه مې هېرېږي، په څومره بد حالت وو. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه هغه پښتلا د موږ مرض چې تل به کېناستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو دغو پېښو مخکې موږ لکه د اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتا په کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېناستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر شلو پورې به هم کېناستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیف تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېناستو. دا غونډې به وې معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پیغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دې بېخل دلی نه سوی، یو نیمه د سیول دم دې زیات بہت خوشحاله سو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چور سوی وو، نجیف تکل په ډېر بد حالت کې وو، څو وایي مهاجرت ته مجبور سو، بیا به راغی، څو وایي مې ولید په کابل کې. همدغسې نور لیکوال، استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کې وو. نو د ژوند شرایط خو ډېر خراب وو، چې د ژوند شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینو ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه، ځینو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله، جریده وه، پویان صاحب وو، لاو صاحب وو، لیوال صاحب وو، ځینو نورو ملګرو په هغه کار کاوه، کوم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت لپاره هغه راووت چې لږ روشنی غوندې سوه، بیا بیا هغه سو، او یو څو نورې ورځپاڼې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېد. هغه به البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه سوه، هسې مو کوشش چې وکه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم، د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي. که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسې خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا، د کابل کې څه وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي ځایونه او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ، چور شو، آثار یې نور هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس هم تېر کال دلته په جرمني کې موږ یو آثار چې قاچاق شوی و دا موږ په لاس راوړ، او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس په لاس راځي. موزیم له منځه ولاړ، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړ. موږ ګورو د میوند څلی تاسو ولې چې کاملا له منځه ولاړ، د سات برج چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند جاده چې د ارواښاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنی زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادیه ته، او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله، دغه تمرون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور سوځېدلی. دغه شي یو بد حالت راباندې راغی، نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زوف راباندې راغلی و، بیا دوچ شی راولي و بیرته. یعنی هدف مې دا ده چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدلی و او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و. یعنی زه ورته کتاب چاته لاړم، دا کتاب کوم راغلی دی، هلته یو وخت کې موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی، دومره خراب شوی وای چې ما حتی هغه سیمه یعنی کوفته کې چې ما خطرې ورته تړلی وې یو څه شوی وګورم، ورغلم وګرځېدم، او په یوه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلې چې په څاګانو کې مړی دي، او هر چا هر ګروپ شي هر تنظیم شي بل تنظیم نیولی ده، هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي او په کورونو کې بهینه دي. البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو، یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه، دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده. زموږ د مجلې مدیر و په هغه وخت کې هیله مند صاحب، هغه ته مې دا خبره وکړله، ډېر سخت یعنی ژړغونی شو بیخي. دولتي مطبعه چې یواځنۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول، موږ به وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول، پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده، اور یې واخیست، هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب. یعنی دغه اور یې اخیستی و، تمام ورځ اور کې بلېده، دغه دودونه ډېر لوړ تلو، او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېژي چې دغه شمال یې د مشک خوا راوړ، پاس اسمان ته چې ګېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مش په خوا به راته. یعنی موږ ډېر جن لرې وو، موږ خیرخانې خواته وو، دا د مکریانو کې وه. نو دغه شهادت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي. ژغاله ته به دې کتل.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډېر دی، یعنی ځینې پېښې په ځلونو تکرار شوي، حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډېر کله د اوس وخت سره پرتله کېږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟
هېواد چې پوهېږي ولې تکرارېږي زموږ تاریخ، یو ښه عوامل خو ډېر زیات دي، نور عوامل دي که د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره، غازی امان الله خان راغی، افغانستان یې د ترقي په خوا باندې روان کړ، او ډېر ښه کارونه روان وو. که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې وو. ښه، هغه له منځه ولاړ، بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو، بیا د هغه په پلو باندې ولاړ، اما بیا هم ناکام شو، بیا هم عین خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی، د هغه وخت خاطرې موږ لرلی، موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو، یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي، اما لا اساسی ستونزو ځنه نه دی خبر کړی چې څو ولې دا شو وسو او کوم اشتباهات وسو په یو وخت کې کوم عجله وسو په یو وخت کې چې دا به راتلونکو باندې نه تکراره ولا همدغه چې زه د خوانه او خوانه وزیران او د خوانه حکومتونو د کسان کله کله دلته حالته وینم اکثره وخت دوی ته هله ورنه کوم چې دوی یو خطرې ولیکي او یو څه به طرفانه ولیکي نو یا ویل کی امداغه د سیمر نه دی لیکلی چې شای دا خطرې شمال کلی دی به ورسره مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنی دغه نه درس واخلو کچېری موږ د پخوانو وختوم د شلرله شاید کم امتکار کړی وای شخصا زه اوس پر یاد کړم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې تبات لو دی هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنی دا خو دغه وخت خاطرې ته دی مخکې نور دغه جنایتونه او جرمونه سوي دي دغه حکومتو کړي دي په کلي بمباري سوي دي په کلي باندې د ربط حالت راغلی ده ټول نسای باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغه پیښو په دغه شیانو کې موږ ټول باید ځان شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار لپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ یغه حالت ته ولي
ریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
گمان منشی چلا سنمی درور سیری گمان منشی چلا سنمی درور سیری تدا آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تدا وریز د پاغوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوره زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوره شیمه د خپل تور خاور په سر نټینګیږي شیمه د خپل تور خاور په سر نټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوري د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می راپتا ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوري
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.